द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
خدرمنو اوریدونکو سړی بشه په خیر راغلین نن د نهه یاسی شنبې ورځ د جنوري لسمه او د مرغومی میاشتې شلمه نیټه ده. دا د ډیوه ریډیو د ماښامنۍ خبرونې پیل دی چې پکې زه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پای زموږ سره مل پاتې شئ. اول هم د مهمو خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا شپاړسو دینی عالمانو په 1400 صفحو کې فتوا جاری کړي او په پاکستان کې د توندلاری توپ اړوان او پښتونو ته جواب ویلې دی. دوی وایي جهاد صرف د اسلامي ریاست مشر اعلانولی شي. په وانه کې د انتظامی او پولیس مشرانو سره د امن پسند پرلت کوونکو مذاکرات ناکام شوي او احتجاج یې نن په 15 ورځ هم جاری پاتې شوی. احتجاج کوونکو د امن قایمېدو دپاره د لسو مطالبو فهرست چارواکو ته سپارلی دی. او د خزانه پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل وایي د نړیوال مالیاتي فنډ د روان پروګرام د ختمېدو نه پس پاکستان به د خپلو اقتصادي حالاتو د بحالۍ دپاره یو ځل بیا د بیل اوټ پروګرام په خاطر آی ایم ایف ته درخواست ورکوي. اوس هم پوره خبرونه. خیبر پښتونخوا کې 1400 علماو فتوا جاری کړي چې پکې ویل شوي د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې جهاد یو مهم او بنیادی عبادت دی، خو اعلان به یې د اسلامي ریاست مشر کوي. هر تن ته د جهاد د اعلان حق حاصل نه دی. د یاد فتوا په سر کې ویل شوي چې په اسلام آباد کې یو ځایي تش په نوم عالم چې نوم یې نه دی ښودل شوی او ځینې شرخوخي ملک دښمنه عناصر پارونکي او متنازع بیانونه ورکوي. د هغې په رڼا کې اووه پوښتنې شوي چې زیاتره په پاکستان کې د توندلاریتوب په اړوند او ځوابونه ورته ویل شوي دي. په پاکستان کې په وروستیو کې د ترهګرۍ او ناامنۍ پیښې سیوا شوي او له هغې وروسته یې زور اخیستی چې تحریک طالبان پاکستان د نومبر په 28 د پاکستان د حکومت سره ډزبندي ختمه کړې ده. د 1400 صفو په فتوا کې د قران او حدیثو حوالی هم ورکړی شوی دی. د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع کوز جنوبی وزیرستان کې د ناامنۍ پر ضد او امن لپاره احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ هم روان وو او احتجاج کوونکو ویل چې د انتظامی او علاقه کې د پولیسو مشرانو سره مذاکرات شوي خو ناکامه شوي دي. په وانه کې پرلت کوونکو د پوځي عسکرو مرکز ته غځېدلې سړک هم بند کړی وو. بل لوري ته د کوزي جنوبي وزیرستان ضلع د انتظامی د مشر ډیپټي کمشنر ناصر خان د دفتر چارواکو ویلي د حکومت په استازیتوب دغه احتجاجي پرلت ته ورغلی. د دوی غوښتنې اوریدل شوي او د غوښتنو منلو باور ورکړی شوی دی. د فرمان وزیر په نوم یو قومي مشر وایي چې حکومتي چارواکو دوی سره ملاقات وکړ، مګر احتجاج کوونکو ته یې کومه خاصه وعده ورنکړه. انتخابي کمیشن د سپکاوي کاروایي سره مخ پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه دوه نږدې ملګرو اسد عمر او فواد چودري د نیولو امر ورکړی دی. کمیشن د اسلام آباد پولیس مشر ته د روان میاشتې تر 18 نیټې پورې د یادو تنانو کمیشن ته د حاضرولو حکم عملي کولو هم ویلي دي. تحریک انصاف د کمیشن پریکړه رد کړي او د دې پر ضد عدالت ته د تلو اعلان کړی دی. په دې اړه به وروسته تاسو ته تفصیلي رپورت هم وړاندې شي. دا ویډیو ده. په داسې حال کې چې پاکستان حکومت داوی کوي چې جنیوا کانفرنس کې د سکال د پشکال بارانونو له امله راتلونکي سیلابونو دپاره د لسو ارب ډالرو څخه زیات ژمنې شوي او مسلم لیگ نون ډله دا د حکومت یوه کامیابی ګرځوي. د خزانې پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل وایي د مرستې د نړیوالې مالیاتي فنډ روان پروګرام ته لاره اسانه کولی شي. البته پاکستان د خپلو اقتصادي حالاتو د بحالۍ دپاره د جون وروسته یو ځل بیا د آی ایم ایف پروګرام ته تلی شي. بل پلو ته د اقتصاد پوهانو وینا ده چې پاکستان د نړیوال مالیاتي پروګرام له امله د دیوالیه کېدو نه بچ کېدای شي، خو د اقتصاد د بحالۍ دپاره په هیواد کې سیاسي او امنیتي حالاتو ښه کولو ته پام راګرځولو سره وارداتو کې کمی او صادراتو زیاتولو دپاره کوټلي ګامونه پورته کول وي. خیبر پښتونخوا صوبه کې د آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ای سبا د شروع یا چهارشنبې د ورځې څخه د بارانونو او په برنو ضلعو کې د واورې د اورېدو د نوې لړۍ امکان څرګند کړی دی. پی ډی ایم ای د بارانونو او واورې په مهال اړوند ادارو ته د وړاندې نه د اقداماتو کولو لارښوونه کړې ده. ادارې د موسمیاتو د محکمې له قوله ویلي نن د نهه یاسې شنبه په شپه د صوبې په برنو او اوچتو علاقو کې د بارانونو او واورې کېدو امکان څرګند کړی چې د جمعې د ورځې پورې به روان وي. ویل شوي د چترال، بر او کوزدیر، ملکنډ، سوات، بونیر، شانګله، کوهستان، بټګرام، تورغر، منسری او ایبټ آباد په غرونو د 14 جنوري پورې د واورې کېدو امکان دی او سبا د جنوري په 11مه به د زیات واورې امکان څرګند شي. تاسو د وی وی ډی ون د دې سات خبرونه اورئ. امریکا اعلان کړی چې سومالی ته د 9 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي امداد ورکوي چې د شباب اتوندلار اسلامي ډلې پر خلاف د سومالی د روانې جګړې مرسته وکړي. سومالی ته د امریکایي قواو د بیا ستنېدو نه پس او پس د هغه چې د سومالی صدر شیخ حسن محمدو د توندلارو پر ضد پراخه جګړه پیل کړه، دا اول ځل دی چې امریکا د هغه ملک سره نیغپنی غپوځي مرسته کوي. په سرکار موګادیشو کې د امریکا سفارت د اتوار اکشن می پورت پوځي وسایل د سومالی چارواکو ته وسپارل. د سومالی د دفاع وزیر ویلی د دغو پوځي وسایلو سپارل دا یقین څرګندوي چې د سومالی په پوځ باور ساتلای کیدی شي او دا اعتبار د امریکا سره شته چې یاد وسایل به په غلطو لاسونو کې نه لویږي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی بدا د خبر پښتونخوا دینی عالمانو د خوا په پداس حال کې ورکړل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو په وخت کې دراتو نه پس د پاکستان په خبر پښتونخوا بلوچستان کې د ترهګرۍ او د هدفي وژنو پیښه سیوا شوې دي. سیډونکو او لیکوالان وايي دغه ډول فتوی د دینه وړاندې هم ورکړل شوی، خو دغه فتوی په افغانستان کې شایان جایز او په پاکستان کې ناجایزه بلی. بلخوا دینی عالمان وای هغوی داسې خبره په دې وخت کې نشي کولای چې د خبرو اترو عمل ته ځان ورسی او وزنډول شي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیوا خبريال فرید شنواری په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا شپاړس دینی عالمانو لخوا دغه فتوا د یو څو پښتنو په جواب کې ورکړای شوی، په کومه کې چې ویلې شوی فقط یو کس د جهاد پریکړه یا فیصله نشي کولای، ولی د دې اعلان د هیواد مشر کولای شي. د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد او لیکوال ډاکټر سید عرفان اشرف وی ډیوا ته وایي دا فتوا ځکه مخې ته راغلی چې په پوځیانو او پولیسو باندې بریدونو مخنیوي وکړی شي.
څکله د افغانستان معاملہ راشي نو به الته کې د کوم دا د علماء کوم دی راغی الته خاموش شي. نو زه په دې باندې وایم دا سیس خو خدا دا کار خو ټیک دا، خو مسله دا ده چې د پاکستان حکومت ترخه غریده د افغانستان سره تعلق ده. یو مجموعی فتوا پکار دا دانه دا پکار دا پاکستان کې خو حرام ادا پاسکری ادارو باندې بریدونه کوون، ولی چې دلته کې یو سټیټ ته په افغانستان کې دا جایز ده. لکه دا مخکې طالبانو نه مخکې حکومت دا هغه د اشرف غنی او د نورو حکومتونو حکومت هغه باندې دا بریدونه کوون دی د هغه هغه نه کولو.
په خیبر پښتونخوا کې د دینی عالمانو لخوا دغه فتوا په داسې حال کې ورکړای شوې چې په خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمې او بلوچستان کې ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. په دغه فتوا کې دا هم ویلې شوې د اسلامي ریاست منل په خلکو لازم دي، او که د دفاع کوونکو پولیسو او پوځیانو په ضد که څوک جنگ کوي او وسله اوچتوي نو دا په شرعي توګه ناجایزه او حرام دي او ککړ تنان د سزا وړ مجرمان دي. په دغه فتوا دستخط یا امضا کوونکی یو عالم مولانا طیب قریشی وی او وی ډیوا ته وایي ځینې خلک د وطن نه شام او لیبیا پرنګ هیوادونه جوړول غواړي.
چې د پاکستان خلاف جنگیدل د دې مفاداتو ته نقصان رسول، نو د دې نه په اسلام کې اجازه شته نه په شریعت کې شته دی، او ټول دا خبره کنډم کړی ده. ګوره زما هغه فورم دی هغه ارګنایزیشن دی چې چا سره سټیټ لګیا دی سره خبرې کوي، پاره کې علما منوال دی یا دا نور خلک دی مونږ نه غواړو چې یره هغه کې یو مذاکراتي پروسس وي، نو مونږ خو به مذاکراتو ته زور ورکوو.
د دینی عالمانو په فتوا کې دا هم ویلی شوی که جنگ په وخت کې یو پولیس یا نور عسکر ووژل شي نو هغه شهید دی او د هغه په شهادت کې هیڅ شک نشته. خو مولانا طیب قریشی په افغانستان کې د تشدد په پیښو او زده کړو باندې بندیزونو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هغوی ګړي چې هلته جینکو ته هم حقونه ورکول پکار دي.
موږ به دا درخواست وي چې د عمارت دې وخت کې مسایل ډېر دي، ډېر مشکلات دي، لیکن دې معامله کې به هغوی دا کوشش کوي، پکار دی چې کوشش وکړي چې دا خپل امیج چې کوم دی دا دنیا ته لخه کړي، خاص کر چې پای کې د افغانستان خپل خلک انوالو دي هغه مطمئن شي چې داسې یو دغه ونه لګي چې یاره د دوی د زنانو حقوقو ته یا د زنانو تعلیم ته یا د زنانو دپاره د دوی رویه چې کومه ده هغه سخته ده.
څېړونکي او لیکوالان وایي د فتوو د لارې دغه هڅې روانې دي چې تحریک طالبان پاکستان ترهګرۍ ډلې ته دا پیغام ورکړی شي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی او د پاکستان پر ضد د جنگ او وسلې اوچتولو هیڅ جواز نه جوړیږي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
که تاسو د وی او ای دی وخت خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجونه تر نهه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجونه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نهه شپږ او د ماخام نهه نیمو بجونه تر لس نیمو پورې په نهه دوه اووه اوریدلی شئ.
د پاکستان د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې د ناامنۍ پر ضد او د امن د پاره احتجاجي پرلت نن په پنځمه ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي وایي د انتظامیه او په علاقه کې د پولیس مشرانو سره مذاکرات شوي خو ناکامه شوي دي او سیمه کې د پوځي عسکرو مرکز ته غځېدلې سړک یې بند کړې. بل لوري ته د کوز جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر ناصر خان د دفتر چارواکي ویلي چې د حکومت په استازیتوب احتجاجي پرلت ته ورغلي دي او د دوی غوښتنې یې اوریدلې دي او احتجاج کوونکو ته یې د دوی د غوښتنو د منلو باور ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د ډیوه خبریال عدنان بیټنی په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په کوز جنوبي وزیرستان کې د پی ټی ایم فعال او د پرلت یو مشر فرمان وزیر اول دی حکومتي چارواکو سره د خبرو د پاره تیر 15 ورځې راسي دوی په واړه سیمه کې احتجاجي پرلت پیل کړی. سپکشي دواړو خو ترمنځ خبرې هم شوې دي. هغه ویل دی خبرو پر مهال دوی حکومتي چارواکو ته لږ غوښتنه وړاندې کړې. سپکشي په علاقه کې د امن پر ځای کولو او د غصیمه د هر کس په امنۍ څخه پاکول شامل دي. خو دوی تر اوسه په حکومتي کچه د دغه غوښتنو منلو باور نه دی ورکړل شوی. هغه زیاته کړه ولسی پاسون د حکومت سره د خبرو د عمل په ځنډولو سره د احتجاجي پرلت لا د غزولو پریکړه کړې ده.
د شتګردۍ چې کوم نوای لهر په وزیرستان باندې راغی د دې خلاف د درنه روانه ده. پرون چې د سیول انتظامی سره کوم مذاکرات او پاغه کې دوی هیڅ پیشرفت نه وکړي، زمونږ د حکومت سره چې کوم مذاکرات روانو هغه مذاکرات اوس سر ته رسیدلی دي، مطلب هغه فیل شوی دي. نو ولسی پسون به مزید مزاحمت کوي. پرون د جاوید سلطان کې مخه چې کوم وا چې هغه په وزیرستان کې یو د جی ایچ کیو کردار ادا کوي، هغه مین چې کوم کیمپ ته د هغه کیمپ لاره بند شولا.
د وڑسمې ایو خامه مشر محمد امین خان وای صف امریکا دفاع ته اوویل دا وخت په علاقې کې د بدترین ناامنۍ سره مخ دی. هغه ویل مجبور شوی چې احتجاجي پرلت پیل کړی او د حکومتي چارواکو څخه د ملک نور برخو په سیر د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي چې دغلته هم په واړه سیمه کې خلک د آرام ژوند تیر کړي. خو د دوی دغه غوښتنه نه منل کیږي.
میز ډیر مجبوری سخت سوړ دی او سخت په تکلیف کې. خو د میز ملک ته داسې شتګردي تشه شوی دی چې د میز نه سکول او د میز نه سټوډنټس نه د میز کالج اونه دیمیش اسپاتال اونه دیمیش کاروباریان اونه دیمیش بازار ایت شای دیمیش په امن نه دی.
د کوزه جنوبی وزیرستان انتظامیه مشر دفتر سرواکو اویل د انتظامیه مشر ډیپټی کمشنر ناصر خان او په علاقې کې د پولیسو مشر د احتجاجي پرلط مشرانو سره لیدل دي او د دوی غوښتې اوریدلې او دوی ته د غوښتې بڼلو باور ورکړل شوی دی. د دوی په وینا احتجاج کوونکو څخه غوښتل شوی چې احتجاج ختم کړي. څه کومې غوښتنې دغلته دوی سره اړه لري هغه به دوی په خپله پر ځای حل کړي او څه کومې غوښتنې اعلی حکومتونو او پوځ سره اړه لري هغه به د صوبې او مرکز حکومتونو او پوځي مشرانو سره شریکې کړي او چې د هغه ځای کومه لارښوونه کېږي هغه به لیکه وی. د پرلط ایو بل ګډونوال او سیمه کې د کونسلرانو اتحادیې مشر صاحب خان اوویل دوی په صوبه کې شامل کړی شوي. قبایلي ضلعو ته ادارې راغلي دغل د امر په نوم تنخواګانې او نور مراعات ترلاسه کوي او دا د هغوی ذمهواري ده چې د امر پر ځای کولو دپاره جدي ګامونه پورته کړي. هغه وویل تر اوسه دوی په علاقه کښې د امنیت دپاره کوم ګام نه دی اخیستی او یوازې دوی ته ویل کېږي چې پرلط ختم کړی.
زمونږ 10 نکاتي ایجنډا دوی لور کړې ده، هغه مو مخکې هم د دوی سره شیر کړې وه چې دغه باندې تاسو عمل شروع کړي. دا نه یې چې مونږ تاسو یو داسې اقدام ته مجبوره کړي چې تاسو ته هم تکلیف وي، مونږ هم پریشان یو، لیکن تر اوسه پورې دوی په هغې باندې څه داسې پیشرفت ونه شو.
احتجاج کوونکي په صوبایي پارلمان کې د علاقې نه منتخب استازي او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي نصرالله وزیر څخه هم شکایت کوي چې دوی د امن په ستونزه غلی دی. وایس آف امریکا ډیوا له هغه څخه واټسایپ د لارې پوښتنه کړې خو تر اوسه دغې پوښتنې څه ځواب نه دی ویلی. عدنان بیټنای، ډیوا، کوزه جنوبي وزیرستان.
دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده.
داسې حال کې چې د پاکستان حکومت دعوی کوي چې جنوا کانفرنس کې د سږ کال د پشکال د بارانونو له امله په هیواد کې راتلونکي سیلابونو دپاره د لس ارب ډالره څخه زیاتې مالی ژمنې شوي او مسلم لیگ نواز ډله دا د حکومت یو کامیابی ګرځوي. د خزانه پخوانی وزیر مفتا اسماعیل وای د مرستې د نړیوال مالیاتي فنډ روان پروګرام ته لاره اسانه کولی شي. البته پاکستان د خپلو اقتصادي حالاتو د بحالې لپاره د جون وروستو یو ځل بیا د آی ایم ایف پروګرام ته تللی شي. بل پلوته د اقتصاد پوهانو وینا ده چې پاکستان د نړیوال مالیاتي پروګرام له امله د دیوالیه کېدو څخه بچ کېدی شي، خو د اقتصاد د بحالې لپاره به په هیواد کې سیاسي او امنیتي حالات ښه کول وي او ورسره به وارداتو کې کمی او صادرات زیاتول وي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریوا خبریال رابعه پیر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د سیلاب ځپلو د پاره په جنوا کې جوړ شوی نړیوال کانفرنس په محل نړیوالو ادارو او هیوادونو پاکستان ته د لس ارب ډالرو څخه زیاتو مرستو اعلان کړي چې پکې 4.2 ارب ډالره د اسلامي پرمختیا بینک او 2 ارب ډالره نړیوال بینک هم شامل دي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې جنوا کانفرنس کې د زیاتې مرستې ترلاسه کول غیبي مرستو څخه کم نه دي. پاکستان ته دومره زیات رقم ترلاسه کول په اوسنی ائتلافي حکومت د نړۍ د اعتماد څرګندونه ده. نوموړي دا هم ویلي چې سیلاب ځپلو دپاره د ترلاسه شوي امداد شفاف استعمال یقیني کولی سي او د درېمې ډلې آډیټ به کولی سي. ورنو چارو وزیر رانا ثناءالله هم په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره خبرو کې دا د دوی د حکومت یوه لویه کامیابي ګرځولې ده. بل پلو ته د خزانې پخوانی وزیر مفتا اسماعیل ویلي د جنوا کانفرنس کې له تمې څخه زیاتې مرستې ترلاسه شوي چې نړیوال مالیاتي فنډ آی ایم ایف سره به خبرو اترو زمینه برابره کړي. البته دوی دا هم ویلي د پاکستان اقتصادي حالات ښایي له جون وروسته به هیواد یو ځل بیا آی ایم ایف ته ولاړ سي. بل پلو ته د تحریک انصاف مشر او د خزانې پخوانی مرستیال وزیر حماد زر دعوی کړي چې جنوا کانفرنس کې کېدونکې زیاتې ژمنې پخوانۍ دي او پاکستان ته د اقتصادي بحران څخه وتو دپاره به یو ځل بیا نړیوال مالیاتي فنډ ته تقویم. د څېړونکو تر مخه د وخت پاکستان د 5 ارب ډالر څخه کمی زیرمې لري چې یوازې د 3 اونۍ د وارداتو پوره کولو توان لري او که بهرنۍ مرستې یا کریډیټ زر ترلاسه نه سو نو په دې صورت کې به د هیواد د مالیې د خرابېدو خطرې سره مخ وي. د اقتصادي چارو په پروفیسر زلاکت خان وی او ای ډی و سره خبرو کې وایي
10 بلین پلس ډالرز پاکستان ته راشي دا به په دې ریهبلیټیشن او انفراستراکچر چې کوم دی بحاله په دې شیزونو باندې به کېږي او دغه افیکټس باندې به لګي. که موږ غواړو چې اکانومي دې پر ټریک باندې راشي نو د ټولې نه فرسټ خبره چې کومه ده انفارموست پولیټیکل سټیبلیټي د لاینر سچویشن دی چې دا امپروو شي او دا غیر پس اول من خپل انویسټمنٹ په پاکستان کې شروع کوي نه پس په بیا فارن انویسټر چې کوم نه پاکستان طرف ته متوجي کیږي.
د خزانه وزیر اسحاق ډار زرو بادله زیاتولو د فار ملګرو هیوادونو ته برای راست قیمتي اساسي خرڅولو منسوبې باندې هم خبرې کړې. البته په دې اړه حتمی پریکړه مخې ته نه ده راغلې. رابعه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا دی ودا. د امریکای بلومبرګ خبری ادارې په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې پاکستان ته اقتصادي توګه د دیوالیا کې دلو خطره کم شوې ده او امکان یې څرګند کړی چې پاکستان ته به د نړیوالو مالیاتي ادارو څخه مالی مرستې ترلاسه شي. خو د کال 2023 او 2024 د پاره به د پاکستان مالی مشکلات نور هم سیوا شي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای پاکستان یو بل د آی ایم ایف پروګرام ته ځي چې په غیر ملکي ادایګو کنټرول تر لاسه کړي. نور تفصیل د مردان نه د دی وخت د خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې اورو.
دا رپورت په داسې وخت کې خپور شوی چې 13 ورځ په جنیوا نړیوال کانفرنس کې د پاکستان لپاره د 10 ارب ډالر نه زیاتې د مالی مرستو جمعنی شوې او سعودي عرب هم د 2 ارب ډالر امداد نه علاوه د 10 ارب ډالر پانګون ویلې دي. خو د اقتصاد ماهر طاهر امین وی وی دی وتوای راتلونکي مالی کال 2023 او 2024 به د پاکستان د معیشت لپاره نور هم سخت وي.
دا ایم ایف دا پروگرام با کمپلیټ شوی او بل پروگرام ته گورنمنٹ زی یو خدای دې الیکشن به کیږي پغه ډیر زیات اخراجات راځي. بل دا چې دا گورنمنٹ په هم اوس دا دغه کی چې الیکشن په موډ کې شي او دوی سه ډیولپمنٹ پروجیکټس دغه کی سه سبسډیز ورکی او بیا به نوې ستنه چې کوم دې زمونږه دا کم خرځي دا رول اوور شوی دی. آیا نوې گورنمنٹ هغه څنګه فیس کی ټیکسیشن په مت کې سری فارم شو نه د بجلی په مت کې انرژي سېکټر کې نه د ګیس په دغه کې
روان مالی کال د پاکستان وزارت خزانه ویلی وو چې په دې کال کې پاکستان ته 3 ارب ډالر قرض واپس کول دي او پاکستان امید څرګند کړی وو چې روان مالی کال به د بهر هیوادونو او مالیاتي ادارو څخه د 13 نه تر 20 ارب ډالر پورې پورونه ترلاسه شي. وزارت وایي روان مالی کال په لومړي 13 میاشتو کې 2 ارب ډالر پورونه هم واپس کړی شوی او د 4 ارب ډالر قرضو موده غوښول شوی. پاکستان ته په روان مالی کال کې اوس 12 ارب ډالر پورونه واپس کول دي خو حکومت تملری چې 8 ارب ډالر قرضه د سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین څخه د خبرو اترو د لارې د دې موده وغوښول شي او پاکستان ته په پوري توګه 4.5 ارب ډالر کاروباري قرضې واپس کول ضروری دي. خو د دې ترڅنګ د پاکستان غیر ملکی زری مبادله ذخیره هم 4.5 ارب ډالر ده. د اقتصاد ماهر محمد فهیم وی ډیو توای پاکستان له براتونکو مالی کال ضرور آیمپ تتلل وی ځکه چې د پاکستان اقتصادي مشکلات زیات دي او په ملک کې د توانایي د بحران له وجې هم اقتصادي پرمختیا متاثر کیږي. بلومبرگ ویرا سرگند کړي چې پراتلون کې مالی کال 2023 او 2024 کې پاکستان د غیر ملکی قرضو د ادایګو د ستوندو سره مخ شي او پاکستان ته به هم د دې لپاره نږدې د 15 ارب ډالر ضرورت وي. بلومبرگ وایي روان مالی کال امید څرګندېږي چې د سیلابي اثراتو د کمولو لپاره آیم ایف پاکستان ته باقي 2.6 ارب ډالر پورونه ورکړي. 13 ورځ په جنیوا کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف امید څرګند کړی وو چې د سیلابي ستونزو له وجې مالیاتي اداره آیم ایف به پاکستان ته په اقتصادي اصلاحاتو کې نرمي وکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
په خبری خپرونه کې وخت شوه دی مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکي دی د ډیوا همکار مختار خلیل.
پاکستان عالمی مالیاتی پنګې آی ایم ایف نه د فوري نوعیت د مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره منډې ترړې شروع کړې دي. په دې موضوع د امریکې د وال سټریټ جرنل اخبار په ویب پاڼه یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور شوی دی. رپورت کې وایي چې پاکستان آی ایم ایف سره په دې باب له ګل پورس خبرې کړې هم دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې د آی ایم ایف ته ویلي دي چې خپلو سختو شرطونو کې لږ نرمي پیدا کړي. وال سټریټ جرنل لیکي چې پاکستان کې روان کال انتخابونه کېدو والے لري. هم دغه وجه ده چې د پاکستان موجوده حکومت د تیلو د ګیس او د بجلی د نرخونو اوچتولو او په خلکو د نورو ټیکسونو لګولو په لړ کې د آی ایم ایف خبره نه مني. خو د وزیر اعظم یو پخوانی مالی مشیر ثاقب شیرانی وایي چې پاکستان د آی ایم ایف د مالی قرضونو بغیر څو میاشتې هم ژوندی نشي پاتې کېدی. پاکستان د ډالرو د خپلې ذخیرې د بچ ساتلو دپاره خپل درآمدات لنډ تنګ کړي دي چې پکې کارخانه دارو له د ضروري صنعتي سادو سامان درآمد هم شامل دی. خو په دې کارخانه بندیدل شروع شوي دي. د ټویوټا او د سوزوکي موټرو د ادامولو مقامي کارخانه بند کړي شوي دي او دوی خپل پیداوار ارزي تور ادرولې دي. د پاکستان د سپنسین رخت کارخانه هم په ټپه ودرېدلې دي. د پاکستان د لارو موټرو د صنعت د انجمن چیرمن ثاقب شیرانی ویری دی چې د پاکستان د ترقۍ کولو صلاحیتونه ډیر زیات دي. خو اجد د زړورو سیاسي مشرانو دی چې سخت فیصله وکړي. اخبار لیکي چې پاکستان کې تیر اوړي کې سختو سیلابونو هم لویه تباهي خوره کړې ده. خو وایي چې د ګل په ورځ جنیوا کې د متحده قانونو د بندوبست لاندې د امداد ورکوونکو ملکونو تنظیمونو راغوښتل شوی کانفرنس کې پاکستان له د 9 اربو ډالرو ورکولو لوزونه شوي دي. یورپي کمیشن پاکستان له د 500 ملیونو یورو او امریکې او چین ور له د 100 ملیونو ډالرو ورکولو لوزونه کړي دي. پاکستان له ورکیدونکو زیاتره رقمونه قرضې دي چې ګڼ قامیزه ادارو ورله د ورکولو لوزونه کړی دي. دا ټول رقمونه به دریو کالو کې پاکستان ته ورکولې شي. په دې کې د زیاتو قرضونو سیلابونو نه وړاندې پاکستان له د ورکولو اعلانونه شوي وو. خو دا به اوس د سیلابونو د لاسه د شوو تباکارو په وجه د بیا بحالۍ په کارونو خرچ کولی شي. وال سټریټ جرنل لیکي چې اسلامي ترقیاتي بینک پاکستان له د 40 اربو 40 کروڑو ډالرو، عالمی بینک ورله د 2 اربو ډالرو او ایشیایي ترقیاتي بینک ورله د 1 ارب ډالرو ورکولو لوزونه کړي دي. اخبار لیکي چې پاکستان د پاره آی ایم ایف سره د خپل معاملو سمیدو ډیر لوی اهمیت ته ځکه چې آی ایم ایف سره په خبره جوړېدو به پاکستان ته د خلیج خپل ملګری ملکونه چین او عالمی بینک هم قرضې ورکول شروع کړي. آی ایم ایف سره د معاملې سمورو د پاره د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف 13 هفته د آی ایم ایف زنانه انتظامی ډایریکټر کریستالینا جارګیو سره په ټلیفون خبرې اترې کړي دي. د ګل په ورځ جنیوا کې خپل یو وینا کې ویلي دي چې پاکستان به آی ایم ایف د خبرو منلو خپل پوره وس چار کوي. خو دې سره سره وزیر اعظم شهباز شریف دا هم وایي چې دوی کوشش کوي چې آی ایم ایف خپل شرطونو نرمولو ته راضي کړي.
د خبر زلې نه په بلدیاتي ټاکنو کې ټاکل شوی خزینه کونسلران یو کال تیرېدو باوجود د اختیاراتو او فنډونو نه ملاوېدو له وجې د مایوسۍ ښکار شوی او زیاتوي که حکومت د دوی سره مرسته نه کوي او په خپل دغو ژمنو کې مخلص نه وي نو ولې بیا ټاکنې کولې. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د ډیوه خبریال ابراهیم شنواری په دې رپورت کې وړاندې کوي.
یو کال وړاندې په قبایلي ضلعو کې ترسره شو د بلدیاتي ټاکنو او ورپسې دغلته په اول ځل ټاکل شوي د بلدیاتي نظام پر ځای کولو نه پس امیدونه څرګند کړای شوي وو چې د دغه نظام لاندې به قبایل اولسته تر لاندې کچه اختیارات منتقلولو سره سم به د دغه علاقو د اوسیدونکو او بیا په خاصه توګه د ځایي زنانو د ستونزو او مشکلاتو ته په دقیقه توګه توجه ورکړی شي. خو یو کال تیرېدو باوجود په دغه ټاکنو کې ټاکل شوي زیاتره خزینه کونسلران د مایوسۍ او پریشانیو سره مخ دي، ځکه چې دغه منتخب او د خزینه کونسلرانو په وینا د اختیاراتو او فنډونو نشتوالي له وجې هغوی د ټاکنو په محل شوي خپل ژمنې او وعدې ترسره کولو کې ناکامه پاتې شوي. ذاکره بیبي چې د لنیکوتل شینوارو علاقې سره تعلق لري یا چې اوس هغوی خپل ووټرانو ته کله یوه او کله بله بهانه کوي.
بس بار بار ورته یان چې ورته تاسو لکه صبر وکړئ خیر دی فنډونه نشته فن کله میلاو شي تاسو بار څه میلاو شي.
د دغه ټاکل شو خزینه کونسلرانو په وینا د صحت او تعلیم ترڅنګ زیاتره کورنۍ د جهاد پاک او بودو مشکل سره مخ دي او زیاتره داسې پیغلي هم موجود دي د چا چې فقط د مالی بي وسې د وجې کورونه نه دي آباد شوي او یو ګڼش میر زنانه د مالی ستونزو سره هم مخ دي. هم د خیبر سره تعلق لرونکي یو تعلیم یافته پیغله کونسلر سومیا افریدی د حکومت ته پوښتنه کوي چې که هغوی له اختیارات نشو ورکولای نو ولې دغه نظام په قبایلي علاقو کې لاګو کړی شوی.
اختیارات خوغه خبرو چې مونږ اوسه پوری افیسونه هم نشته، افیسو مونږ افیس پرېدا مونږ چیرمن افیسو نشته. عیادات اختیارات عیادات جمهوریت نو مونږ حکومت ته دا یو چې تاسو چې افورد کولای نشو نو بیا مونږ تاسو بیا ولې دا انتخابات کړل چې تاسو اختیارات لاندې ست ته نک نه ورکاونه بیا تاسو انتخابات ولې کړل؟
اوریدونکو ته اور په یاد چې تیر کال د بلدیاتی نظام په دغه عمومي ټاکنو کې د زنانو په څوکیو کې یو اړخ ته خواهشمنه خزینه امیدوارانو ډیر په شوق او جوش سره برخه اخیستې وه. نوبل اړخ ته خزینه وټرانو هم په زیاتره حلقو کې د نارینه برابر بلکې په ځینې پولینګ سټیشنو د نارینه وټرانو هم زیات وټونه اچولي وو او په عمومي توګه هیله څرګندولای شوه چې د بلدیاتو دغه نظام کې به کامیاب خزینه کونسلرانو له قانوني اختیار ورکولو ترڅنګ ښځو ته راپېښو مشکلاتو د هوارې چارې هم ولټول شي، خو اوس داسې کېدل په نظر نه راځي. د بلدیاتو نظام لاندې د اختیاراتو منتقلی په اړه نه خو تر اوسه د صوبایي حکومت کوم واضح دریز مخې ته راغلی او نه زیمواره چارواکو په دغه موضوع د وایس اف امریکا ډیوله اړخه شو رابطو او پوښتنو کوم جواب وویل. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د واشنگتن ډی سی نه دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
د وی ډیو قدرمنو اوریدونکو سړی به شی په خیر راغلی. نن د نهه یاسی شنبه ورځ د جنوري لسمه او د مرغومي میاشتې شلمه نیټه ده. دا د ډیو ریډیو د ماخمنۍ خبرونې فایل دی چې پکې زه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پای از موږ سره مل پاتې شئ. اول هم د مهمو خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا شپاړسو دینی عالمانو په 1400 صفحو کې فتوا جاری کړي او په پاکستان کې د توندلاری توپ اړوند او پښتون ته جواب ویلې دی. دوی وایي جهاد صرف د اسلامي ریاست مشر اعلانولی شي. په وانه کې د انتظامی او پولیس مشرانو سره د امن پسند پرلت کوونکو مذاکرات ناکام شوي او احتجاج نن په 15 ورځ هم جاری پاتې شوی. احتجاج کوونکو د امن قائمیدو لپاره د لسو مطالبو فهرست چارواکو ته سپارلې دی. او د خزانه پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل وایي د نړیوال مالیاتی فند د روان پروګرام د ختمیدو نه پس پاکستان به د خپل اقتصادي حالاتو د بحالۍ لپاره یو ځل بیا د بیل اوټ پروګرام په خاطر آی ایم اف ته درخواست ورکوي. اوس هم پوره خبرونه. خیبر پښتونخوا کې 1400 علماو فتوا جاری کړي چې پکې ویل شوی د اسلامي تعلیماتو پر وړاندې کې جهاد یو مهم او بنیادی عبادت دی، خو اعلان به د اسلامي ریاست مشر کوي. هر تن ته د جهاد د اعلان حق حاصل نه دی. د یاد فتوا په سر کې ویل شوی چې په اسلام آباد کې یو ځایی تش په نوم عالم چې نوم یې نه دی خودل شوی او ځینی شرخوخي ملک دښمنه عناصر پارونکي او متنازع بیانونه ورکوي. دغه پرانا کې وو پښتنې شوی چې زیاتره په پاکستان کې د توندلاری تو په اړوند او ځوابونه ورته ویل شوی دی. په پاکستان کې په ورستوي کې د ترهګرۍ او ناامنۍ پیښې سیوا شوی او لیغی وروسته ی زور اخیسته چې تحریک طالبان پاکستان د نوومبر په 28مه د پاکستان د حکومت سره دزبندی ختمه کړی ده. د 1400 صفو په فتوا کې د قران او حدیثو حوالی هم ورکړی شوی دی. د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع کوز جنوبی وزیرستان کې د ناامنۍ پر ضد او امن لپاره احتجاجي پرلت نن په 15مه ورځ هم روان وو او احتجاج کوونکو ویل چې د انتظامی او علاقه کې د پولیسو مشانو سره مذاکرات شوي خو ناکامه شوي دي. په وانه کې پرلتکونکو د پوځي عسکرو مرکز ته غزيدلې سړک هم بند کړي وو. بل لوري ته د کوزي جنوبي وزیرستان زلي د انتظامی د مشر ډیپټي کمشنر ناصر خان د دفتر چارواکو ویلي د حکومت په استازي توپ دغه احتجاجي پرلت ته ورغلې. د دوی غوښتنې اوریدل شوي او د غوښتنو منلو باور ورکړی شوی دی. د فرمان وزیر په نوم یو قومي مشر وایي چې حکومتي چارواکو دوی سره ملاقات وکړ مګر احتجاج کوونکو ته کومه خاصه وعده ورنکړه. انتخابي کمیشن د سپکاوي کاروایي سره مخ په خواني وزیر اعظم عمران خان او دغه دوه نګدي ملګرو اسد عمر او فواد چودري د نیولو امر ورکړی دی. کمیشن د اسلام آباد پولیس مشر ته د روان میاشتې تر 18 نیټې پورې د یادو تنانو کمیشن ته د حاضرولو حکم عملی کولو هم ویلی دی. تحریک انصاف د کمیشن پریکړه رد کړي او د دې پر ځای عدالت ته د تلو اعلان کړي دی. په دې اړه به وروسته تاسو ته تفصیلی رپورت هم وړاندې شي. دا ویډیو ده. په داسې حال کې چې پاکستان حکومت داوی کوي چې جنیوا کانفرنس کې د سکال د پشکال بارانونو لامل راتلونکي سیلابونو د پاره د لسو ارب ډالرو څخه زیات ژمنې شوي او مسلم لیگ نون ډله دا د حکومت یو کامیابی ګرځوي د خزانه په خوانی وزیر مفتاح اسماعیل وایي د مرستې د نړیوالې مالیاتی فند روان پروګرام ته لار آسانه کولی شي. البته پاکستان د خپل اقتصادي حالاتو د بحالې لپاره د جون وروسته یو ځل بیا د IMF پروګرام ته تلی شي. بل پلو ته د اقتصاد پوهانو وینا ده چې پاکستان د نړیوال مالیاتی پروګرام له امله د دیوالیه کېدو نه بچ کېدای شي، خو د اقتصاد د بحالۍ لپاره په هیواد کې سیاسي او امنیتي حالاتو ښه کولو ته پام راګرځولو سره وارداتو کې کمی او صادراتو زیاتولو لپاره کوټلي ګامونه تول وي. خیبر پختونخوا صوبه کې د آفتونو په وخت انتظام ادارې پی ډی ایم ای سبا د شروع یا چهارشنبې د ورځې څخه د بارانونو او په برنو ضلعو کې د واورې د اورېدو د نوې لړۍ امکان څرګند کړی دی. پی ډی ایم ای د بارانونو او واورې په مهال اړوند ادارو ته د وړاندې نه د اقداماتو کولو لارښوونه کړې ده. ادارې د موسمیاتو د محکمې له قوله ویلي نن د نهه یاسې شنبې په شپه د صوبې په برنو او اوچتو علاقو کې د بارانونو او واورې کېدو امکان څرګند کړی چې د جمعې د ورځې پورې به روان وي. ویل شوي د چترال، بر او کوزدیر، ملکنډ، سوات، بونیر، شانګله، کوهستان، بټګرام، تورغر، منسری او ایبټ آباد په غرونو د 11 جنوري پورې د واورې کېدو امکان دی، او سبا د جنوري په 11 به د زیات واورې امکان څرګند شي. تاسو د وی وی ډی ون د دې سات خبرونه اورئ. امریکا اعلان کړی چې سومالی ته د 9 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي امداد ورکوي چې د شباب اتوندلار اسلامي ډلې پر خلاف د سومالی د روانې جګړې مرسته وکړي. سومالی ته د امریکایي قواو د بیا ستنېدو نه پس او پس د هغه چې د سومالی صدر شیخ حسن محمدو د توندلارو پر ضد پراخه جګړه پیل کړه، دا اول ځل دی چې امریکا د هغه ملک سره نیغ په نیغه پوځي مرسته کوي. په سرکار موګادیشو کې د امریکا سفارت د اتوار اکشن په ورځ پوځي وسایل د سومالی چارواکو ته وسپارل. د سومالی د دفاع وزیر ویلي د دغو پوځي وسایلو سپارل دا یقین څرګندوي چې د سومالی په پوځ باور ساتلای کیدی شي، او دا اعتبار د امریکا سره شته چې یاد وسایل به په غلطو لاسونو کې نه لویږي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د برتانیې دفاع وزارت د نهې سه‌شنبه په ورځ ویلي دي چې روسي ځواکونو او د صدر ولادیمیر پوتن پرایویټ کاروباري کمپنۍ یا شخصي کمپنۍ د اوکراین په ختیځ کې په سولیدار سیمه کې جګړه سخته کړې ده، کوم ځای کې چې د مالګې کانونه یا درنګونه موجود دي. د جګړې په وخت دواړو خواو ته د لویو ځانونو اورېدلو خبرونه رامخته شوي دي. په دې اړه د وایس اف امریکا تفصیلي رپورټ درته د ډیوا همکار نوشیروان کلندر وړاندې کوي.
د اوکرین په مشرق کې سولیدار سیمه د باخموت نه 10 کیلومتره لري ده، چیرته چې هم روسي ځواکونه د اوکرایني ځواکونو سره په جګړه کې بوخت دي. پرون د دونس گورنر هم د باخموت جګړې په اړه ویلي چې روسي بمباره کې یو تن وژل شوی و، اته نور ژوبل شوی و. باخموت چې په حق له ویل شوی 80,000 آبادی و، پکې د سخت جګړې لویرو اوس خالی پرته ده. د برتانیې دفاع وزارت وایي چې د اوکرین په مشرقي برخو باخموت نه پس د مالګې د قانونو په مرکزی سیمه سولیدار کې د جګړې زیاتولو مقصد روس په اوکرین د ممکنه قبضې هدف خواته روان دي. د اوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی هم په سولیدار کې د جګړې په اړه ویلي دي چې دغلته په غټه کچا ودانې تباه کړې شوې دي، خو وايي اوکرایني ځواکونو د ځان لپاره وخت پیدا کړی دی او طاقت یې هم ترلاسه کړی دی. د اوکرین فوجي مشر کرنل جنرل الکساندر سرسکی ویلي دي چې د روسي ځواکونو ترڅنګ د کرملن د کرایې فوج او کاروباري کمپنۍ ځواکونه هم د سولیدار په جګړه کې ورچولي شوې دي، او دغه سیمه د بیلابیلو اړخونو څخه پا په مایوسه کوونکو حملو کې په هدف کړی ده، خو دوی په دغه سیمه د قبضې په هڅو کې ناکامه شوي دي. اوکرایني چارواکي وایي چې د بخمود ګیر چاپیرا سیمه کې اوکرایني پوځونه مستحکمه کړي شوي دي او د کرملن د کرایې وسلوالو حملې په شا کوي. اوکرایني چارواکي دا هم وایي چې د کرایا پوز کاروباري مشر یوګینی پریګوزین بخمود کې په خاصه توګه هغه ځایونه په هدف کوي چیرته چې د دوی د ځمکې لاندې ماینونه خواره دي. د امریکې یو چارواکي هم ویلي دي چې پریګوزین د صدر ولادیمیر پوتین طاقتور کاروباري ملګری دی او ټول نظر یې د سیمې د جپسم په ذخیرو او د مالګې په کانونو دی. پریګوزین هم ویلي دي چې د بخمود او سولیدار سیمو ته په لویه شمېره کې ټینکونه او درانه وسله ورلیږي او غواړي چې دغه سیمه قبضه کړي. خو د اوکراین د پوځ چارواکي وایي چې دوی په دغه سیمه کې اوس مستحکم دي. نو شیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا وایس اف امریکا دیوا دا امریکې د ایران لخوا د حکومت په ضد مظاهرو په تړاو او د دوه کسانو پر زندې کولو نیوکه کړې او اندېښنې ښکارا کړې چې کېدی شي ایران ډېر زر نورو کسانو ته هم د مرګ سزا ورکړي. بل لور ته برتانی، فرانس او جرمني پرون د دغه دوه کسانو د زندې کولو په اعتراض کې د ایران سفیران وربللې دي. ملګرو ملتونو دغه سزاوې له انصافه لرې بللې دي. په دې اړه د وایس اف امریکا تفصیلي رپورت د ډیوا همکار بارکوال میاخیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په ایران کې له تیرو شاوخوا څلور میاشتو راهیسې د روانو احتجاجونو په تړاو نیول شویو کسانو ته د مرګ سزاوې په زیاتېدو دي او پرون بیا درو نورو ایراني مظاهرچانو ته د مرګ سزاوې اورول شوې دي. د ایران له عدالت سره تړلې میزان ویبپاڼې ویلي صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او یعقوب کورت سوفلا ته په دې تور د مرګ سزا اورول شوی چې په احتجاجونو کې د ایراني ځواکونو د دروغړیو په وژلو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوه تنو ایرانیانو محمد مهدی کرمی او محمد حسینی ته د مرګ سزا ورکول په سختو ټکو وغندله. ایرانی چارواکي وایي دا دوه کسانې د تیرې شنبه یا خالی په ورځ وروسته له هغه په دار کړل چې وایي د نومبر په لومړیو کې د کرچ په ښار کې د ایران د انقلابي ګارد د بسیج ځواک د یو غړي د وژلو تور پرې ثابت شو. دغو کسانو ته لومړی د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د مرګ سزا اورول شوې وه، خو دوی د اپیل غوښتنه کړې وه او تورې پورې کړی و چې په بند کې ورباندې تشدد سوی دی او د درواغو اقرار یې پرې کړی و چې ګواکې دوی د ایراني ځواکونو یو غړی وژلی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس د ګول یا دوشنبه په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د دغو دوو کسانو زندې کول د سوله ییزو احتجاجونو د ځپلو لپاره یوه وحشیانه هڅه وبلله. ویل زموږ په اټکل دا د مرګ سزاوې لږ تر لږه د ایراني چارواکو د وحشیانه هڅو یوه مهمه برخه ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیکس لیوین خبریالانو ته وویل دغه زندۍ په ایران کې د یوه داسې حکومت د وحشت وروستی مثال دی چې د ده په وینا د خپلو خلکو درنښت د اظهار ازادي او په دې حالت کې د هغوی ژوند تر پښو لاندې کوي. ښاغلی سلیوین وویل امریکا به د دې په غبرګون کې پر ایران د قیمت ادا کولو او نتایجو مسلط کولو ته دوام ورکړي. ښاغلی سلیوین وایي امریکا به د ایران له خلکو سره د مرستې لپاره هڅې روانې ساتي چې هغوی تر خپل منځ او لنړۍ سره په اغېزمنه توګه د خبرو اترو وړتیا ولري. بل لور ته د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی د جنوري پر 9 وروسته له هغه د ایران تر ټولو اعلی سفارتکار خپل دفتر ته وربللی چې د دوه ایراني احتجاج کوونکو د زندۍ کولو په خلاف خپل اعتراض ورته وړاندې کړي. جیمز کلیورلی په یو بیان کې ویلي ما د ایران شارج دافیر رابللی و چې په زشته سختو ټکو هغه ناوړه د مرګ سزاوی وغندم چې موږ د تیرې اونۍ په پای کې ولیدل. ملګرو ملتونو هم دغه د مرګ سزاوی عملي کول د جبري اعترافونو په بنیاد له انصاف لرې بللې دي. له دې سره سره د جرمني او فرانس په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم خپل ایراني سفیران وربللي او د وروستیو زندیو په خلاف یې اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د تیر کال په ستمبر میاشت کې چې 22 کلنه کوردی ایرانی مهسا امینی د پولیسو په بند کې ووژل سو، په خلاف احتجاجونه لا روان دي او ایران د دغو احتجاج کوونکو خلاف سخت اقدامات کړي چې تر اوسه 19 تنو ته د مرګ سزا بیا ورولې دي. بارکوال میخیل، وی او ای، دیوا، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.
افغانستان کې د بشری مرستو غیر دولتي ادارې نارویجین ریفیوجیز کونسل ویلي دي چې په خزو د طالبانو د بندیزونو له امله تر شپږ ملیونه پورې خلک د لوګي او تر شپږ لکه ماشومان د تعلیم نه بے برخه کېدل شي. د سیاسي او امنیتي چارو پوهان وایي افغانستان د خلکو د ستونزو سیوا کېدلو سره به جرمونه سیوا شي او د اولس او طالبانو ترمنځ به ناباوري رامخته شي چې له امله به ناکلاري هم سیوا شي او امکان لري ګوندي هوادونه هم د دې نه اغیزمن شي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه د خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې اورو.
د ناروی د کډوالو شورا عمومي سکتر جان ایجلند په کابل کې د واکمنو طالبانو سره خبرو اتر وروستو د جنوري په نهمه په ټویټر خبرداري ورکړی چې په غیر دولتي موسساتو کې د میرمنو په کار د بندیز دوام په افغانستان کې شپږ میلیونه خلک د قحط سره مخ کول شي. په جرمنی کې میش د سیاسي او امنیتی چارو افغان شنون کې قریب الرحمن شهاب وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې په هیواد کې د لوګي او فقر سیوا کې د لو سره په افغان ټولنه کې د جرمونو شرا سیوا شي.
اغه ټولنو کې سی هیومن کرایسس رامنځته کیږي، اغلته په طبي لحاظ باندې د کرایمز او جرایمو ګراف او سطح لوړ دی. د افغانستان په ټولنه کې هم الریډي دغه ګراف لوړ دی، دا ځینې وخت اعلانېږي او ځینې وخت نه اعلانېږي. نو د لوګي او فقر او بیکاری په ډېرې دو سره تبن دغه ګراف هم لوړیږي او ترڅنګ له حکومته یا له واکمنانو سیاغه طالبان دی د خلکو فاصله واټن نور هم زیاتیږي. خلک خو هم ځان سره فکر کوي چې ښه دا د حکومت یا د واکداري ګټه ماته څه ده.
د ناروی د کډوالو شورا عمومي سکتر دا هم ویلي چې په غیر سرکاري ادارو کې د میرمنو په کار کولو مسلسل بندیز به په افغانستان کې 12.5 میلیونه خلک د سکلو صفا اوبو او 14.1 میلیونه خلک د خوندیتوب اسانتیاو څخه محروم کول شي. طالبانو تیر کال د دسمبر په سلی رښتما د یوې اعلامیې د لارې خزي او جنکۍ په غیر دولتي موسساتو کې د کار کولو نه منع کړی. د طالبانو د دغه پریکړې وروسته د ماشومانو د ساتنې نړیوال ادارې سیو دی چیلډرن، د ژغورنې نړیوال کمیټې IRC، د ناروی د کډوالو شورا او د پاملرنې یا کیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي او اوس مهال په زرګونو شمیره کې د غیر دولتي ادارو خزینه کارکونکي په کورونو ناست دي. په افغانستان کې د یو غیر دولتي موسسي سره کارکونکي د امنیتی ستونزو له امله د نوم نخ کارکولو په شرط وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویل چې د دې په سیر ګڼ شمیر کارمندان د ذهني دباو سره مخ دي، ځکه چې د دغه ادارو په مستقل ډول باندې دروستو دوی نویني چې کورنول لپاره به معاش وګټل شي.
مخپله په کور کې نه نفره چې تناسب کور کې کار کوي، ځکه چې ما پلار چې مخ کې یو نظامی وو او د حکومت په سقوط سره ټول نظامیانو پخوانی نظامیانو خپل وظیفه لاسه ورکړې دي او نور زما مور چې د هاوس وایف ده او نور خويند ورونه مې چې د یو مکتب کې وو او نیم پانتون کې یو د نخور مې اني صرف زه یو نفر کار مې کوله چې متاسفانه اوس موږ په ټول کور کې ناست یو. مکتبونه خو په خوانه یو نیم کال کې بنده او پانتونونه هم بند دي او شخصي سکتور زیاتره خپل فیمل کارمندان ټول بسلې دي. نو موږ په هیڅ چانس نشته چې بل بخښتم ګلور شو کار وکړو.
د ناروی د کډوالو شورا د چارواکي تر مخه اداري په 13 لسیزو کې په میلیونونو افغانانو سره مرستې کړې او اکثره په هغه سیمو کې چې د طالبانو د کنټرول لاندې وي. هغه زیاته کړې دوی منصوبه لري چې کال 2023 دوران به ولکه افغانانو سره مرستې کوي، خو خپل کار به هله شروع کوي چې د خزینه کارمندانو څخه د غبندیز لری کړې شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د پاکستان او د افغانستان تاجرانو د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې ودرول شوي د ترانزیت کنټینران دې پرېښودل شي. تاجران وایي سوداګر د زیاتو مالي ستونزو سره مخ دي. د ترانزیت په اړه په وروستو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستونزه راولاړه شوې او دواړو خواوو ویلي چې په دې اړه دوی خپلو کې خبرې کوي. د چمن نه د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په چمن سرحدي ښار کې د یو متبادل کانفرنس په محل د پاک افغان امپورټ لرینګ سازمان مشر عصمت الله نورزی وویل چې د پاکستان له لوري افغان ترانزیت باندې نوي بندیزونه دلته په پاکستان کې په زورونو خلک د بیروزګاری سره مخامخ کوي. افغان تاجران ته د ایران بندرونه خلاص دي. افغان تاجرانو د خپل اموالو کټنرانو رخ د ایران د بندر عباس او چابهار په لوري وګرځاوي.
د کسٹم بالا سره مشتوي شي انویسونه راکي. اوس انویس هغه چې کم مال رانیولې دي د ترانزیت پر رول د ترانزیت په ګورنمنت کې دا شي نشته چې کم کسٹم وايي موږ د خپل ټی ری پریډ دی ته ورچو خپل ټی ری پریډ دی ودی ته نس ورچو چې کم انویس ته بار سره روان دي مشت کم تاجر اکی مر کلیرنګ ایجنټ باغ انویس په مطابق جی ډی فایل کو دا د افغانستان مسله ده. کا افغانستان دغه سره ټیکس زیات اخی کاغه دغه سره ټیکس کم.
حکومت یا پاکستان د افغان تاجرانو څخه د پاکستان لاري روان د ترانزټي اموالو د سر قیمت او په کوم پیسو سی په برنه هیوادونو کې رانیول دي د هغه انویس غشتنه کوي. سی افغان تاجران او پاکستان حکومت ورکول ته تیار نه دي. افغان طالبانو د بارنه چار وزیر امیر خان متکی څو ورځې وړاندې یو غونډه ته د خپل وینا په محل د پاکستان څخه ترانزټ په مخ کې جوړ خندال لري کول په حق ویلی وو چې بیا افغانستان هم حق لري چې د منځنی شاته د پاکستان ترانزټ باندې هم داسې بندیزونه ولګوي. خو د کندهار د سپین بولدک او تاکي تجارت مشر صدیق الله صدیق وای چې ترانزټ بندیزونه لامل د افغان تاجرانو سره سره په زورونو پاکستانیان هم د بیروزګاری سره مخامخ کیږي.
پاکستان چې د کراچۍ کې کم د ډالرو مشکل پیښ کړی دی نو موږ وایو چې دغه د ډالرو مشکل دی ژر تر ژره حل کړي او که حل نشي کېدای شي د افغانستان تجاران او د پاکستان تجاران په ګډه یو موافقه سره وکړي چې دغه تجارت واړي یا چابهار ته یا د ایران بندر عباس ته یا دوری تاجکستان.
افغان تاجران وایست د کراچی بندر باندې پراته او د کراچی په لار په زورونو کانټینران دي چې پکې خوراکي شیان دي چې د خرابې دو سره مخامخ کیږي. دوی هم د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ترانزټي چارې دي بحال کړي. د پاک افغان مشترک او تاکي تجارت نائب صدر عبدالغنی اڅکزي و بي وي دي وته وویل چې د زندردو له عمله پر یو کانټینر په زورونو روپی جرمانی لویږي.
د ورځې د ډیټینشن په مت کې یو نیم سل ډالر سوونه سي در 200 ډالر پر د مجر څخه شپینګ کمپنۍ نه اخلاچ کالداري کې یا افغاني کې نو پر افغاني تاجر باندې د ورځې 10,000 روپی پر یو کانټینر باندې ډیټینشن روان دي. دا غننګ د 200 روپو سوونه سي در 1500 در 2000 روپی پر کراچي پورت باندې دمځکی ډیمرج حاصل کیږي. دا هم باندې روان دي مالی
افغان ترانزیت د کراچی او گوادر بندرونو څخه د تورخم غلام خان او چمن سرحدونو څخه افغانستان ته په لوی کچه انتقالیږي. پاکستان د ابطال لاسلیک لاندې افغانستان ته دغه سهولت ورکوي. د تجارتي چارو پوهان وایي چې یو حکومت لاسلیک وکړي بیا مجاز نه دي چې دغه لاسلیک د ټوکو څخه سرغړونه وکړي. پاکستان دغه اوسنۍ غوښتنې د ابطال لاسلیک سره تړون نه لري. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان انتخابي کمیشن د سپکاوي په تور کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د دوه نږدې ملګرو اسد عمر او فواد چودري د نیولو امر ورکړی دی. کمیشن د اسلام آباد پولیس مشر ته د روان میاشتې 19 منټې پورې د دوی د پیش کولو حکم کړی. تحریک انصاف د کمیشن پریکړه رد کړې او په دې اړه یې عدالت ته د تلو اعلان کړی. تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه د خبریال پیر ولایت شاه په رپورټ کې اورو.
د خپل یو ټویټ د لارې د تحریک انصاف ویان فواد چودری انتخابي کمیشن پریکړه د دوی د ګوند په ضد یو بل توپیری فیصله ګرځولې ده او د دې په ضد یې لاهور های کورټ کې عدالت د سپکاوي مقدمه درج کولو اعلان کړی دی. هم د تحریک انصاف ګوند بل یو مهم غړي بابر اوان میډیا سره خبرو کې تور لګولې انتخابي کمیشن فیصله د عمران خان د نااهله ګرځولو د سازش د عمل برخه ده.
سیریز پوری کس پوری چلائی جا رہی ہے کہ کسی جگہ وہ نائل ہو جائے گا. عمران خان کو مائنس ون نہیں کیا جا سکتا.
اول عمران خان نا اہل کے دولہ پا رہا سکے گی. خود بابر اوان په خبر عمران خان د تحریک انصاف یوازنی قائد دی او د هغه د منصب نه لری کول ممکن نه دی. وتل قانون پوها عادل عزیز ایڈوکیټ وای کو د مول شوتن حاضرین انکاری ونه کمیشن دا اختیار لري چې دغه حاضری باوري جوړولو لپاره ورن جاری کړي.
اور بنا جب خود جا کے پیش
ہو جاتا ہے تو وارنٹ گرفتاری آٹومیٹک ختم ہو جائے گا. اگر وہ اس کو پناہ پکڑ کے بھی پولیس پیش کرے گی تو پھر بھی وارنٹ گرفتاری ختم ہو جائے گا.
وی او اے ڈی وسرا خبر کی عادل عزیز یا تکلاک تحریک انصاف گڑچ انتخابی کمیشن د دوی خلاف توپیری فیصلے ور کوی نہ گوند د پزد ہائی کورٹ او بیا سپریم کورٹ کے ہم اپیل نہ کولی شی ل دیڑوا د سپریم کورٹ د انتخابی کمیشن د سپکاوی پتور کاروائے پزد د تحریک انصاف خواست رد کڑے او پرستو کے انتخابی کمیشن فارن فنڈنگ قضیے فیصلے دلار عمران خان او داغه د گوند مهم غړو باندې پاټه لپاره راغله چندو کې د درغلو ثابتې دو پخلی کړیو. دغه شان کمیشن د خپل یو بل فیصلې دلار توشاخانه قضیه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان نه اهله ګرځولیو. تحریک انصاف د کمیشن دغه پریکړو په ضد سخت احتجاج کړو او د ملکی دستور په ضد ګرځولې. خو انتخابی کمیشن د تحریک انصاف تورونه رد کړی دي. دغه پریکړو په ضد نیوکو او د کمیشن مشر باندې د واکمن پی ڈی ایم ګوډاګي کردار لوبولو تورونو په سر عمران خان او داغه د ګوند مهم لیډران د کمیشن د سپکاوي کاروایي سره مخ دي. د کمیشن غړي نثار دورانی په مشرۍ څلور کسیزه بنچ د عمران خان، اسد عمر او فواد چودھری د نیولو د امر سره د یاد تنالو کمیشن ته د حاضرین استثناء یا بخانه خواست هم رد کړی دی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې ملک کې د نوې انتخاباتو غوښتنه کوي د ډېر وخت راهسې د خپل واکلاندې پنجاب صوبې سرخان لاهور کې میشتې. خو د عمران خان لوی سیاسي حریف مرکز کې واکمن پی ڈی ایم د عمران خان سمدستي انتخاباتو مطالبه منلو نه انکار کړی دی چې له امله پاکستان د تیرو سو میاشتو راهسې د سیاسي او معاشي بې باورۍ سره مخ دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
وړاندې کوم یو اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. وړاندې کوم کې د زموږ د ډیوه همکار مختار خلیل.
د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن د امریکې او د افریقانو ملکونو د سرمشرانو یوې غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې د انساني ژوند په مختلفو مدونو کې د افریقانو ملکونو د ماهرانو د نوو نوو لارو چارو په عمل کې کامیابی د امریکې کامیابی ده. دوی کله چې کاروباریانو ته اختیارات ورکړي شي نو دوی د خپلو ټولو صلاحیتونو نه کار اخلي او په دې کې د سیمې، د برازمی افریقا، د ګردې نړۍ او خپل د امریکې خیر دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن د افریقانو ملکونو د پویو خلکو د صلاحیتونو د نورو زیاتولو لپاره درې هغه لارې چارې په ګوته کړلې چې امریکا په دا وخت عمل کوي. رومبے خدا چې امریکا د بنیادی اډانی په مت کې سرمایه کاری کوي، کم چې د افریقانو ملکونو د کاروباریانو د پاره د کاروبار بنیاد جوړی. د دې مطلب دا شو چې د خیالاتو، معلوماتو او د سرمایه کارۍ د پاره په آزادۍ سره یو ځین بل ځای ته د رسولو د پاره لارې جوړولې شي. په یو ویشتمه صدای کې دا د یو سیس تقاضا کوي او هغه د ډیجیټل تړون. دویمه خبره خاغلی بلینکن دا په ګوته کړله چې امریکا راپورته کیدونکو مشرانو سره خواري کوي. د پدې لړکې وې چې پخوانی صدر اوباما د ظلمو افریقانو مشرانو په نوم یو منصوبه شروع کړې ده. د دې منصوبې تر مخې د سب سهارا سیمې د هر ملک نه مجموعي لحاظ سره 15,800 داسې کسان امریکې ته د تعلیمي او د قیادت کولو تربیت حاصلولو لا راغلل چې هغوی د نوو نوو خیالاتو او فکر سوچ خاوندانو. دوی د خپل هنر او د زده کړې له سببه نه یوازې د خپلو خلکو د پاره سودمن ثابت شول، ولې دوی نه امریکې ته هم ډېره فایده ورسېده. دین علاوه په 13 سپتمبر کې د امریکې او د افریقانو ملکونو شریک فاونډیشن ټونی ایلومیلو فاونډیشن سره د یو داسې نوي پروګرام تیارولو دپاره همکاري وکړه چې د هغې تر مخې افریقا کې راپورته کیدونکو ځیرکو کسانو سره مالی، تکنیکی او د سلام مشورو مرستې وکړی شوي. خاغلی بلینکن اخیری خبره دا په ګوته کړله چې امریکا په برازمی افریقا کې د امریکایي کمپنو د نور زیات کردار ادا کولو دپاره کار کوي. د پدې لړکې دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې د امریکای ذاتی مد د امریکای د حکومت لخوا د خارجي امداد په توګه افریقا کې د خرچ کیدونکو هر یو ډالر په سر د سلورو ډالرو نه زیاته سرمایه کاری کوي. د امریکای ذاتی مد بشکا چې د نه زیاتو رقمونو خرچ کولو ته تیار دی، ځکه چې دا د امریکای د عالمی ملګرتیا د دفتر یو مقصد دی او د همدې مقصد د پاره به د امریکای د ذاتی مد یو جرګه فرورای کی غانا تزی دا د سوکال افریقی د منسوبی مرام دی کم چی د امریکی حکومت هغه ټولی اداري یو ځای تخپلو کی دی غرض دراغونډی چې د نورو زیاتو امریکانو کمپنو لاسګیرنو کی او سرمایه کار په افریقا کې زیاته سرمایه کاری وکړي شي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل وینا په دې الفاظو ختم کړل چې د افریقی په باب له امریکي حکمتي عملی په یو ټکی کې بیانې دي شي او هغه ټکی دی ملګرتیا. د دې ملګرتیا جرړې د دې حقیقت په تسلیمولو کې دي چې امریکا او افریقاني ملکونه تر هغې پورې د خپلو خلکو ضرورتونه او ارمانونه نشي پوره کولی تر څو چې دوی په شریکه همکارۍ ته ملا نه وي تړلي.